السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز و بجې شوې په دې خبری مجله کې د روغتیا نړیوال سازمان مشر افغانانو ته د مرستې ژمنه ورکړې.
اطمینان یې ورکړ چې صحي همکاري حکومتونو ته به دوام ورکوي. د دې اسلامي مرستې مسؤلینو لخوا نه هم اطمینان ورکړ چې صحي مرستې به کاملا په محتاجو نیازمندو خلکو باندې توزیع کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې افغانستان کې د کورونا ګواښ لا هم پر خپل ځای دی.
افغانستان کې د کورونا ناروغان شته دي. کڼ کسان داسې دي چې په کورونا ناروغۍ اخته دي او د لا ډېرېدو ویره او اندېښنه یې هم شته ده.
کابل کې د امن خونې ډیره تړل شوی او نیویارک نن د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې کوربه دی.
Our world is challenged like never before.
زموږ نړۍ هیڅ کله داسې نه و ننګول شوې. دا به اسانه وي چې هیله له لاسه ورکړو، خو موږ به هیله او بیمرستې نه یو.
نن سه شنبه د وګي اسامبلې دیرشمه او د سپتمبر 28مه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د او نورو راپورونو ته وروسته راستنیږو، خو راځئ چې اوس د دې ساعت خبرونه واورو. امریکا په کابل کې خپل وروستای برید یوه غمیزه وبلله. طالبانو پنشیر کې د ډله ییزې وژنې ادعا رد کړې او طالبانو کورنۍ چارو وزارت کې نوې ګمارنې کړې دي. بشپړ خبرونه. سپینې ماڼۍ یو وار بیا وویل چې په کابل کې د اګست 9 برید په تیروتنه شوی او امریکا یې یوه تراژیدي بولي. د سپینې ماڼۍ ویاند جین ساکی پرون په خبری کانفرانس کې د کابل د اګست 9 د برید په تړاو چې پکې لاس افغان ملکیان وژل شول، له څو پرله پسې پوښتنو سره مخامخ شوه. یوه پوښتنه ترې دا وشوه چې ولسمشر د دې برید په تړاو څه پیغام درلود.
This was done in error.
دا برید په تیروتنه شوی. سیړنې به روانې او ولسمشر ترې ملاتړ کوي. د یو انسان، د یو ولسمشر او د یو داسې چا په صفت چې هم د رهبر او هم شخصن یې له لاسه ورکول تجربه کړي، دا ورته یوه تراژیدي ده، ځکه هره مړینه یوه تراژیدي ده. دی د دې مسلې د چټک او کره څېړنو پلوي کوي.
د امریکا د پاوز د مرکزی قومندانۍ مشر جنرال کینیت میکنزی په کابل باندې له برید څو ورځې وروسته تیره اونۍ ومنله چې امریکا د ډرون دا برید په تیروتنه کړی او ملکیان پکې وژل شوي. هغه د برید په تړاو بخښنه وغوښته. د وژل شوو لسو افغانانو کورنۍ بیا یوازې بخښنه کافي ونه بلله، بلکې له امریکا یې د غرامات او یو خوندي ځای ته د کورنۍ د پاتې غړو د انتقال غوښتنه وکړه. طالبانو په پنشیر کې په ډله ییزه توګه د خلکو د وژلو راپورونه رد کړل. د طالبانو ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد پرون ازادي راډیو ته وویل چې دوی د پنشیر تر نیولو وروسته چا ته زیان نه دی رسولی. هغه زیاته کړه چې د طالبانو غړیو په پنشیر کې له خلکو سره بیلابیلې مرستې هم کړې دي. تر دې مخکې د ملي مقاومت جبهې ادعا کړې وه چې طالبان په پنشیر کې په ډله ییزه توګه خلک وژني. د بشري حقونو ځینو مدافعانو هم مخکې طالبان تورن کړي وو چې په پنشیر کې یو شمېر خلک وژلي دي. پنشیر د افغانستان وروستی ولایت و چې د طالبانو ولکې ته ورغی. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت اعلان کړی چې یو شمېر معینیتونو او ریاستونو ته یې نوي مشران ټاکلي دي. د دغه وزارت لخوا پرون په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې په څلورو معینیتونو او شاوخوا لسو نورو لویو ریاستونو کې دا ګمارنې د چارو د غوره ترسراوي او د خدماتو د وړاندې کولو لپاره شوي. د کورنۍ چارو وزارت لخوا د نویو 15 ګمارل شوو کسانو په ډله کې له څلورو پرته د نورو ټولو له نومونو سره د مولوی یا قاری مختاری لیکل شوی دی. د خواله رسنیو ګڼو کارونکو په تیره بیا د کورنۍ چارو وزارت د همدې اعلامیې په پای کې سلګونه کسانو دا ګمارنې غیر مسلکي بللي او انتقاد یې پرې کړی دی. هندي چارواکي وایي نږدې 3000 کیلوګرامه هیروین چې له افغانستانه انتقال شوي د هند په یو لویدیځ بندر کې کشف او ضبط شوي دي. د فرانسې خبری آژانس د هندي چارواکو په حواله د دغو هیروینو ارزښت $2,200,000,000 اټکل کړی. د دغه هیروینو د انتقال په تور دوه هندیان نیول شوی دي. د هند د ګمرکونو استخباراتي ایجنسی ډی آر آی د دوشنبه په ورځ ویلي چې په اصل کې دا مخدره مواد له افغانستان بار او د ایران د یو بندر له لارې د هند تر ګجرات رسول شوی وو. د ایجنسی ویلي افغان اتباع هم په دې قضیه کې ښکیل دي، خو لا تر اوسه پورې نه دي نیول شوی. هندي چارواکو ویلي چې په احمد آباد، ډیلی، چنای، ګاندیدام او د ګجرات په مادوی کې د دې قضیې څخه وروسته تلاشي او څېړنه پیل شوې. افغانستان په نړۍ کې د هیروینو د تر ټولو لوی تولیدونکي په توګه پیژندل کیږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن به متحده ایالاتونو ته د بهرنیو د سفر پر سر لګیدلي محدودیتونه په نومبر میاشت کې لری کړي. د امریکا ادارې ټول بهرنیان مکلف ګرځولي چې امریکا ته د تاک پر وخت یې باید خپل واکسینونه پوره کړي وي. د سپینې ماڼۍ د کووید 19 ضد همغږۍ مسؤل جیف دینیز پرون د محدودیتونو د لری کېدو او نویو پالیسیو په اړه وغږېد. هغه وویل کوم بهرنیان چې امریکا ته سفر کوي باید له پرواز مخکې واکسین شوي وي او د کووید منفي ټیسټ له ځان سره ولري. دینیز زیاته کړه کوم کسان چې بشپړ واکسین وي قرنطین ته هم اړتیا نه لري. او د انګلستان کرکټ بورډ پاکستان ته سفر او دغلته لوبې لغوه کړې. دغه بورډ دوشنبه مازدیګر په یوه اعلامیه کې ویلي چې په سیمه کې حالات اندېښمنوونکي دي، نو له دې امله نه غواړي چې په لوبغاړو باندې له حده زیات فشار راولي. د پاکستان د کرکټ بورډ مشر رمیز راجا د انګلستان په دې پریکړه سخت خپګان او غوسه ښکاره کړه.
انگلینڈ کے وڈرال سے سخت مایوسی ہوئی مگر
دی انگلستان پن لوبی دو ډیر خپشو. خود دی کارتا مکی دلا زکدا لویدیز بلاک سره یو کیږي متاسفانه او بیا دیو بل دملا تړه څخه کوي.
تر دې څو ورځې مخکې نیوزیلند هم له پاکستان سره لوبې د امنیتي ګواښونو په سبب لغوه کړې. رمیز راجا بیا وایي چې دا لویدیز هیوادونه له پاکستان سره د نه لوبېدو لپاره بې ځایه پلمې لټوي. تمه وه د انګلستان د کرکټ ملي ټیم د اکتوبر په 14 او 14 له پاکستان سره په دغه هیواد کې دننه 20 اوریزې لوبې وکړي، خو اوس یې د یوې اعلامیې په خپرولو سره دا لوبې لغوه کړي او تر څنګ یې د پاکستان د کرکټ بورډ بخښنه غوښتې چې له ډېر چمتووالي سربیره ورسره نشي لوبېدلی. سهارنۍ خبری مجلې ته غوږی په دې هیله چې یو خوشاله ورځ مو پیل کړی وي، راځو د دغه خبرونې د سر راپور ته. د روغتیا نړیوال سازمان مشر وایي د افغانستان روغتیایي حالت له سقوط سره مخامخ دی. تدروس ادهانوم گبریسوس دا خبره پرون کابل ته په سفر کې یو آنلاین کانفرنس ته کړې ده. ادهانوم وویل چې طالبانو له مشرانو سره غږېدلې چې په څه ډول افغانانو سره روغتیایي مرستې وشي. طالبانو هم ویلي چې د روغتیا نړیوال سازمان مشر ته یې ډاډ ورکړی چې مرستې به په شفافه توګه ویشي. تفصیل یې له صفی الله ستانک زینه اورو.
افغانستان چې شاوخوا یو میاشتې د ځمکې او هوا لارې تړلې وي، پکې روغتیایي خدمتونو او درملو ته د خلکو د کم لاسرسي په خاطر سختې اندېښنې رامنځته شوې. د روغتیا نړیوال سازمان مشر تدرس گبریسیوس ادهانوم ویلي په افغانستان کې خلک د درملو د نشتوالي له امله مري. هغه وویل له کابل مخکې لبنان ته تللی و او د دغو دواړو سیمو وضع ډېره خرابه ده. دواړو وضعیتونو دا راپه یاد کړ چې نړۍ ولې د روغتیا نړیوال سازمان WHO ته اړتیا لري او ولې دا هیوادونه ملاتړ ته ضرورت لري. دواړه ځایه وضعیت سخت خرابه ده. د هغوی روغتیایي سیستم سقوط کوي او خلک پکې اړینو درملو ته د نه لاسرسي په خاطر مري. تدریس ادهانوم چې د روغتیا د نړیوال سازمان د مشرانو او تمویلونکو هیوادونو د استازیو په 950 شورا کې په آنلاین بڼه له کابل غږېده، د نړۍ په هیوادونو غږ وکړ چې د روغتیا د نړیوال سازمان کلک ملاتړ وکړي څو وتوانېږي د خلکو ژوند وژغوري. د روغتیا نړیوال سازمان مشر د ځینو نورو روغتیایي چارواکو په ملتیا پرون کابل ته تللی و او ټینګار یې کړی چې د افغانانو د روغتیا ساتل د WHO له ډیرو مهمو لومړیتوبونو ده. هغه د روغتیا نړیوال سازمان WHO او د مشرتابه او تمویلونکو د شورا په آنلاین غونډه کې د کابل د سفر او د طالبانو له مشرانو سره د لیدنې یادونه هم وکړه. په کابل کې مې د طالبانو د ادارې له استازیو سره ولیدل څو په دې اړه بحث وکړي چې د روغتیا نړیوال سازمان په څه شکل د افغانستان د خلکو د روغتیايي سیستم د ملاتړ لپاره کار ته دوام ورکوي. لکه چې طالبانو په افغانستان باندې کنټرول ترلاسه کړی، اکثرو نړیوالو ادارو خپلې استازولۍ تړلي او له امله یې د لویو پروژو او خدماتي کارونو بهیر درېدلی. د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویل چې د روغتیا نړیوال سازمان مشر له افغانانو سره د مرستو ژمنه کړې.
اطمینان ورکړ چې صحیح همکاري او کومکونو ته به دوام ورکوي، د افغانستان له خلکو سره به صحیح طبي برخه کې کومکونو ته ضرورت او باید وسي، او دا راز د اسلامي مرد مسؤولینو لخوا نه هم اطمینان ورکړ شو چې مرستې به کاملا په محتاجو نیازمندو خلکو باندې توزیع کیږي او ټولو کلینیکونو صحیح مراکزو کې به خلک ځینې مستفید کیږي او د نورو همکاریو
د روغتیا نړیوال سازمان مشر وروسته له هغه کابل ته سفر کړی چې دغه سازمان د همدې سپتمبر میاشتې په لومړیو کې خبرداری ورکړی و چې په افغانستان کې د بودیجې د نشتوالي له کبله شاوخوا 2000 کلینیکونه د تړل کېدو له ګواښ سره مخ دي. د روغتیا نړیوال سازمان داسې وخت په افغانستان کې د درملو کمښت او جدي کړکېچ یادوي چې د دغه هیواد صحي سیستم وار له مخه د کرونا څو پرله پسې څپو د ماتېدو او جدي ګواښ سره مخ کړی دی.
د روغتیا نړیوال سازمان مشر پرون داسې مهال کې کابل ته سفر کړی و چې کورونا اوس هم په افغانستان کې یو جدي ستونزه او ننګونه بلل کېږي. ګڼ شمېر افغانان په هیواد کې د سیاسي بدلون وروسته د دې ویروس پر وړاندې مبارزه له ستونزو ډکه بولي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا اندېښنه هم لري که د کورونا ویروس پر وړاندې مبارزه په سمه توګه مدیریت نشي پایله به خطرناکې وي.
کورونا لا هم په افغانستان کې د خلکو ژوند له ګواښ سره مخ کړی. عبدالوهاب چې ونی وړاندې نیکه همدې وایروس وواژله ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل د نوي بدلونونو سره باید د دې وایروس پر وړاندې مبارزه پڅن نشي. هغه له طالبانو غواړي چې د کورونا پر وړاندې مبارزه له پخوا جدي کړي.
موږ لیدل چې افغانستان ته د نړیوال روغتیا سازمان لخوا د کورونا وایروس د مهارولو درمنینې توکي را لېږل کېدل، خو بیا هم موږ د روغتیايي توکو له کمښت سره همغه وخت هم مواجه وو او مخامخېدلو، او ډیری افغانان مو لیدل چې د کورونا وایروس له امله سای ورکول. او دا چې اوس نظام تغیر شوی دی، نو په اوسني وضعیت کې د کورونا وایروس دویمه څپې پر وړاندې اندېښنې لا ډېرې زیاتې لیدل کېږي، ځکه چې د نړیوال روغتیا سازمان لخوا مرستې کمې شوې دي او د افغانستان روغتیايي سیستم هم دومره په ځان بسیا نه لیدل کېږي. چې
خدای یوازې عبدالوهاب نه دی، یو شمېر نور قابل میشتې هم له دې وایروسه ویره لري. دوی وایي چې په تېر نظام کې روغتیايي امکانات ډېر وو او د دې ناروغۍ سره مبارزه شونې وه، خو اوس دا چاره شاید ستونزمنه وي. د کابل ښار اوسیدونکی خالد:
دا چې په افغانستان کې یو بدلون رامنځته شوی، نظام له منځه تللی او بل نظام حاکم شوی، له بده مرغه چې دا ټول په داسې حالت کې کیږي چې مخکې هم ګڼ شمېر طبي وسایلو د کمښت سره مخ وو او ناروغانو په روغتونونو کې هغه څه چې باید ورته رسېدلي وای نه رسېدل، او له دې بدلون سره لا هم خلا زیاته شوې ده. حتی هغه صحیح کارمندانو معاشات او نور مسایل هم دي.
خو کریم د کورونا وایروس په تړاو بل نظر لري. هغه وایي د خلکو ذهنونو وروستیو تحولاتو ځان ته اړولي. کورونا د چا په ذهن کې نشته.
په افغانستان کې د کورونا ناروغان شته دي، کڼ کسان داسې دي چې په کورونا ناروغۍ اخته دي، او د لا ډېرېدو ویره او اندېښنه یې هم شته ده. یوازینۍ خبره چې اوس موږ ترېنه نه خبرېږو، یا خلک ترېنه نه خبرېږي، یا دغه موضوع سړه شوې ده، هغه نو تر ډېره پورې خلک په ځان باندې اخته دي. خلکو ته داسې نور چیلنجونه مخ ته راغلي، ننګونه مخ ته راغلي دي چې هغه درد او غم یې له یاده وتی دی.
موږ هڅه وکړه د کورونا وایروس سره د مبارزې د وروستیو تازه پرمختګونو په اړه د افغانستان د عام روغتیا وزارت نظر واخلو، خو دوی له څه ویلو ډډه وکړه. د طالبانو ویاندویانو هم په دې اړه زموږ اړیکې را ثواب نه کړې. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې دوشنبه د روغتیا نړیوال سازمان مشر له یو پلاوي سره افغانستان ته سفر کړی. د خپرو شویو راپورونو پر بنسټ دغه پلاوی به له طالب مشرانو سره د وروستیو روغتیایي بدو حالاتو او دغه شان افغانستان ته په دې برخه کې د مرستو په تړاو خبرې وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسو ازادي راډیو ته غوږی سهارنۍ خبری مجلده مخکې دی چې نورو راپورونو ته ورشو. راځئ چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه وروستۍ مقاله او تبصیرې درته ولرو.
د بریتانیا میل آنلاین خبرونه په خپل پرونی غنی کې په دې اړه لیکنه خبره کړې چې د موبایل ټلیفون د غلا په تور طالبانو یو تن په عام محضر کې په درو وهلې. د خبرونه په حواله د طالبانو افراطی ډلې په افغانستان کې د خپل بڼې د شریعت جاری کول پیل کړی دی. میل آنلاین د فرانسې خبری اجنس په حواله لیکي دغه کس په کابل کې د پوهنې وزارت ته څیرمه وروسته له هغې وډبول سو چې یو بل کس دی د موبایل ټلیفون په غلا تورن کړ. د تورن کس لاسونه د ټرافیکي اشارې په یوې پایې پورې تړل سوي چې تر هر ګزار وروسته نارې وهي او خلک یې ننداره کوي. د خپرونې په لیکنه دا ویډیو داسې مهال په ټولنیزو شبکو کې لاس په لاس کېږي چې طالبانو د دوشنبې په ورځ د ښځو پر کار محدودیت ولګاوه، حال دا چې پخوا عام ذهنیت دا و چې طالبان د نویمې میلادي لسیزې په دویمه نیمایي کې د خپلې لومړۍ واکمنۍ په نسبت اوس نرم سوي دي. خبرونې د فرانسې له خبری اجنس سره د شوزو چارو وزارت د یوې کارکوونکي خبری راخیستې چې ویلې دي: زه د یوه ډیپارټمنټ مشره وم چې ګڼو شوزو راسره کار کاوه، خو اوس مو کار او هر څه له لاسه ورکړل. بلخوا د کابل ښاروال ویلي چې په دې اداره کې د شوزو ټولې څوکۍ به د نارینهو کارکوونکو لخوا ونیول سي. طالبانو له تېرې شنبې د منځنیو ښوونځیو هلکانو زده کوونکو ته ویلي چې ښوونځیو ته ستانه سي، خو د نجونو په اړه یې څه نه دي ویلي. طالبانو د سپتمبر میاشتې پر اوومه خپله 3 کسیزه کابینه اعلان کړه چې یوه ښځه هم پکې نسته، او د ښځو چارو وزارت وروسته په دعوت ارشاد امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت واړول سو. د طالبانو حکومت چې تر اوسه د نړۍ یوه هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلې، د افراطي تګلارو له کبله له انتقادونو سره مخامخ شوی دی. د بریتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې د یوې افغان نجلۍ په باب لیکنه خپره کړې چې د پیژندل سوي افغاني شربتګلې سترګو ته یې سترګې ورته دي. د لیکنې په حواله دغه نجلۍ له خپلې کورنۍ سره یو ځای له کابله تر وتلو وروسته د ایټالیا په سیسلی کې د امریکا په یوه پوځي اډه کې انتظار و چې په الوتکې کې د امریکا فلادلفیا ته ولاړه سي. د افغان نجلۍ چې شاوخوا 9 کلنه ده، د هغو څه باندې 1,00,000 افغانانو په ډله کې راځي چې پر کابل د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته د امریکا او د هغې د متحدانو په الوتکو کې نورو هیوادونو ته وایستل سول. طالبانو د اګست میاشتې پر 15 پر کابل هم ولکه ټینګه کړه چې له دې سره په زرګونو کسان له افغانستانه ووتل. د دې نجلۍ عکس د ایټالوي فوټو ژورنالیست الیسیو مامو لخوا د ګارډین لپاره واخیستل سو چې په بریتانیا کې د دې ورځپاڼې پر لومړی مخ پور سو، او د پیژندل سوي امریکایي عکاس سټیف مکیوري لخوا اخیستل سوي عکس ته مشابه وګڼل سو. د شربت ګلی عکس چې د مکیوري لخوا اخیستل سوی د 1915 لدی کال په جون میاشت کې د نېشنل جغرافیک مجلې پر لومړی مخ چاپ سو چې وروسته د لمظلومیت ډک عکس په یو سیمبول بدل سو، نه یوازې د افغانستان بلکې په ټوله نړۍ کې د بیکور مهاجرو په یو سیمبول. د ګارډین لیکوال وړاندې زیاتوي د شربت ګلی او د دې بل نجلۍ عکسونه دواړه پر افغانستان د بهرنیو ځواکونو د تکرار سوي یرغل ناکامي په ډاګه کوي چې دغه هیواد یې په نړۍ کې تر ټولو په بې ثباته ځای بدل کړی دی.
اوریدونکو که چیرته انټرنیټ لرئ، د دغو ورځپاڼو تبصرې او دغه راز موږ نور راپورونه زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی azadiradio.com. پر ویبپاڼې سربیره زموږ د فیسبوک پاڼه هم در سره خوښه کړئ، facebook.com/azadiradio آدرس دی. او دغه راز مو پر ټویټر او یوټیوب هم موندلی شئ. په افغانستان کې د امن خونو یو شمېر مسؤلان وایي د طالبانو له حاکمیت سره د دوی کارونه په ټپه درېدلي، او د غلطه ساتل کېدونکې میرمنې یې اوس خپلو کورنیو ته ورسپارلې دي. دغه امن خونې چې د تاوتریخوالي ځپلو سلګونه میرمنو لپاره د سرپناه یو خوندي ځای بلل کېده، د طالبانو له چلند او د دغو میرمنو دوسیو ته د رسیدنې لپاره د قضایي ارګان نشتون له امله تړل شوي دي. خو هغه امن خونې چې لا هم فعالیت کوي اندېښمنې دي چې طالبان به یې د فعالیت په تړاو څه پریکړه کوي. تفصیل یې په دې راپور کې.
په افغانستان کې د امن خونو یو شمېر مسؤلین وایي د طالبانو له حاکمیت سره اړ شوي چې خپل فعالیتونه ودروي او میرمنې خپلو کورنیو ته ور وسپاري. د ښځو غږ په نوم یو امن خونه چې څه باندې 50 میرمنو ته ځای ورکړی اوس خپل فعالیت درولی. د دغې ادارې یوې غړي چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي وویل، کله چې طالبانو کابل ونیوه دوی اړ شول چې میرمنې خپلو کورونو ته وسپاري. د نوموړي په وینا دغې ادارې له کورنیو ژمنه اخیستي چې میرمنو سره تاوتریخوالی ونه کړي، هغه ژمنه چې ښایي په اړه یې هېڅ ژمنتیا موجوده نه وي.
بیشتر از 50 قضیه در مرکز حمایه خود داشتیم.
موږ دلته له 50 څخه ډیر قضیه درلودلې. خود میرمن په غوښتنه مو هغوی د خپل کورنۍ ته وسپارلې او د کورنۍ لخوا مو لیکلی تضمین ترلاسه کړ چې نور به ورسره ناوړه چلند نه کیږي. او د طالبانو په حکومت مو چې کومې بې باورۍ درلودې موږ پریکړه وکړه چې دفتر وتړو.
ما تصمیم بر ازی گرفتیم که دفتر خود فعالیتهایش مسدود بسازیم.
دغه منخونی په افغانستان کې له 2002 میلادي کال راهیسې د بیلابیلو بنسټونو تر چتر لاندې تاسیس شوی دی. له هغه مهال راهیسې تر اوسه څه باندې 12 امن خونی په کابل، هرات او کاپیسا کې سلګونو هغو ښځو ته جوړې شوې چې د تاوتریخوالي له امله له خپلو کورونو وتلي. یوه له هغو امن خونو څخه د افغان میرمنو د وړتیا لوړولو په نوم ده. دا په اوسنیو شرایطو کې یوازینی امن خونه ده چې فعالیت کوي. د دغې امن خونې مسؤوله حبیبه سراج وایي دا مهال په دغه امن خونه کې نږدې 10 ښځې دي چې هیڅ ځای د تلو لپاره نه لري او هغه هیڅ کله د اجازه نه ورکوي چې بیا ځلي د میرمنې بې برخلیکه شي.
دغه میرمنې چې دلته ژوند کوي بل چیرته د تلو لپاره هیڅ ځای نه لري. د دوی هر څه اوس موږ یو او په همدې خاطر موږ اړ یو چې دوی دلته وساتو.
میرمنې امن خونو ته د تاوتریخوالي له ویرې او خپلو ستونزو او قضیو ته د رسیدو په هدف ورتلې چې د کورنیو او بهرنیو ادارو له لورې دغو میرمنو ته د سرپناه زمینه برابره شوې وه. اوس له میرمنو سره د طالبانو له لورې له سخت دریځه ډک چلند او د ښځو چارو وزارت له تړل کېدو سره د میرمنو اندېښنې ورځ تر بلې زیاتېږي.
ژوند
آزادي خزینه ته اجازه نه ورکړي چې دوی بشي تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشي
پوهنه
زموږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته موږ په ځمکه کې نو.
آزادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
اقلیمی بدلون، کووید 19، وبا او جګړې هغه مسائل دي چې د ملګرو ملتونو په نننۍ عمومي اسامبلا کې د نړۍ مشران ورباندې خبرې کوي. تر دې اسامبلې یوه ورځ مخکې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوترش خبرداری ورکړی چې نړۍ له سختو ننګونو سره مخامخ ده. تمه کیږي چې د نړۍ یو شمېر مشران له هغې ډلې د امریکا جمهور رئیس د افغانستان پر وضعیت هم خبرې وکړي. د ملګرو ملتونو د اسامبلا داسې مهال جوړیږي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ څه باندې میاشت وتله. د طالبانو کوم استازی هم د غونډې ته نه دی وربلل شوی. تفصیل د صفی الله ستانکزی په راپور کې.
نیویورک د ملګرو ملتونو د 16مې عمومي اسامبلې کوربه ده. د دې اسامبلې لپاره د نړۍ مشران داسې وخت سره ټولیږي چې اقلیمي بدلون، کووید 19 او جګړو د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو سیوری غوړولی. د عمومي اسامبلې اصلي غونډه به چې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو مشران پکې په نوبت غږیږي، نن د نیویورک په وخت سهار په 9 او د افغانستان په وخت د مازیګر په 15 پیلیږي. د اصلي مجلسونو تر پیل مخکې په حاشیوي غونډو کې یوه د دوامداره پرمختیا د اهدافو ناسته وه چې د دوشنبې په ورځ پکې نړی ځینی مشران وغږېدل. د ملګرو ملتونو د سازمان عمومي منشي انتونی ګوتریش وویل چې نړۍ له سختو ننګونو سره مخ ده. زموږ نړۍ هیڅکله داسې نه وه ننګول شوې. له اقلیمي بدلون رانیولې تر جګړو او کووید 19 چې د دوامداره پراختیا اهداف لا زیات له رسېدو لري کوي. دا به اسانه وي چې هیله له لاسه ورکړو، خو موږ بې هیلې او بې مرستې نه یو. موږ ډېر ښه انتخاب لرو چې په پښو ودرېږو. د دوامدارې پراختیا اهداف د همدې لپاره دي چې سره راټول شو، څو پلازمکا او یو بل وژغورو.
To save our planet and each other.
خغلی ګوتریش زیاته کړه د ملګرو ملتونو د 16مې عمومي اسامبلې د بحث وړ موضوعګانې اقلیمي بدلون، د کووید 19 د وبا په ختمولو باندې ټینګار، بشري حقونو ته درناوی چې پکې د نجونو او ښځو د حقونو رعایت ته اشاره وشوه، او له سوله ییزو لارو د شخړو هوارای دي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې کې د ګډون لپاره د نړۍ ګڼ مشران نیویورک ته رسېدلي او ځینو یې خپلې ویناوې په سبتي بڼه ورستولې دي. د نړۍ مشران داسې وخت سره ټولیږي چې د نړۍ د ځینو نورو جګړو ځپلو او لانجو سره مخ سیمو په څیر افغانستان هم له یو شمېر ستونزو سره لاس او ګریوان ده. تازه یې جمهوري دولت سقوط کړی او له څه باندې یوې میاشتې طالبان پرې واکمن شوي. د نړۍ د بیلابیلو دولتونو د مشرانو په کتار کې چې تمه ده د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته وینا وکړي، د افغانستان د کوم چارواکي نوم نه دی راغلی، خو افغانستان به د یو شمېر مشرانو د خبرو برخه وي. له هغې ډلې د سپینې ماڼۍ ویاند جین ساکي وویل ولسمشر جو بایدن به په کور دننه او بهر د ډیموکراسۍ لپاره د امریکا په مبارزې وغږیږي او د افغانستان مسله به هم یاده کړي.
کور دننه او بهر د ډیموکراسي او له سایبری امنیت نویو ټکنالوژیو او تروریزم سره مبارزه باندې به وغږیږي. بل اخره به ولسمشر بایدن دا ډاډ ورکړي چې متحده ایالاتونه یوازې کورنیو مسلو ته نه راګرځي، پکې یوه هغه پریکړه ده چې له افغانستان خپل عسکر کورونو ته راستانه کړو.
ساکي وویل ولسمشر به خپل دریزونه او اهداف ټولو ته روښانه کړي، که څه هم امریکا له دیني وکو سره مخ وچی له افغانستان یې د عسکرو پر ایستلو یوازې د ځان په اړه فکر کړی، خو امریکایي چارواکو په وار وار ویلي چې افغانستان کې خپل اهداف ترلاسه کړل او هلته د تل لپاره نه وتللي. د طالبانو د حکومت چارواکو لا د ملګرو ملتونو د شپږویمې عمومي اسامبلې په تړاو څه تبصره نه ده کړې، خو مخکې څو واره له دې سازمان غوښتي وو چې له دوی سره د مرستو لپاره زمینه برابره کړي او تر څنګ یې د دې ډلې په مشرانو باندې بندیزونه پای ته ورسوي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
زمک خبرونه دا ماخام تر و بجو دوام کوی. اوز دغه سهرانه خبری مجله دا پای شیبو تا نگدی شویو، رازی چه دا خبرونو لندیز وارو. سپینی ماڼۍ یو وار بیا وویل چې په کابل کې د اګست 9 برید په تیروتنه شوی او امریکا یې یوه تراژیدي بولي. د سپینی ماڼۍ ویاند جنسا کې پرون په خبری کنفرانس کې د کابل د اګست 9 د برید په تړاو چې پکې لاس افغان ملکیان وژل شوي وو له څو پرله پسې پوښتنو سره مخامخ شوه. له دې وړاندې د امریکا د پوځ د مرکزي قمندانۍ مشر جنرال کینټ مکینزي په کابل کې د دغه برید په اړه بخښنه غوښتې وه، خو د دې کورنۍ د قربانیانو کورنۍ دا بخښنه کافي نه ده بللې. طالبانو په پنجشیر کې په ډله ییزه توګه د خلکو د وژلو راپورونه رد کړل. د طالبانو ویاند او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد پرون ازادي راډیو ته وویل چې دوی د پنجشیر تر نیولو وروسته چا ته زیان نه دی رسولی. تر دې مخکې د ملي مقاومت جبهې ادعا کړې وه چې طالبان په پنجشیر کې په ډله ییزه توګه خلک وژني. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت اعلان کړی چې یو شمیر موینیتونو ته او د غراز یو شمیر ریاستونو ته یې نوی مشران ټاکلي دي. دغه وزارت لخوا پرون ته خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې په څلورو موینیتونو او شاوخوا لسو نورو لویو ریاستونو کې د اګمارنې د چارو د غوره ترسراوي او د خدماتو د وړاندې کولو لپاره شوي دي. هندي چارواکي وایي نږدې 3000 کیلوګرامه هیروئین چې له افغانستانه انتقال شوي وو د هند په یو لویدیځ بندر کې کشف او ضبط شوي دي. د فرانسې خبري